سلامونه ستړي مشه ده مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ غاګ لاساته راډیو ناوړی په روانې سات کې به داس محق دی پروګرام تکرار سره ووري خو درغه وړاندې د دې سات خبرونه د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبان له حکومت د مرګ لیست معلومات غوښتي دي. د ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 15,000 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یو وسیله ته لاسرسی ومومي. د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تیروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. د کډوالو سلهغه په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نکړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د پاکستان حکومت دغه کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستي 2 میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د اسرائیل د مرستو د همغږۍ پوځي د روايي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غیدارې لنسې شنبې ویلې غزې ته د نړیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې او میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټوکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 6 سوالاره بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسېدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستي 2 میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ له ژمنو وروسته اوکران ته د 500 میلیونه یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینایي چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمون ته انتقال شوی دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 تنه مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې وروستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوی. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال له پایله څخه باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعاله مستوره سیلاب، په جرمني کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله اسحقزای. لنی کومرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوی دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته خبرونه ته زنګ راوهی او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ وهی که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1 12 45 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سي 00 2 3 1 1. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته. په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یې دننه دغه د کډوالو یا د ستنېدونکو څپالې نږدې ګورئ یا یې له حاله خبرېږئ؟ ویل کېږي چې په بېساري ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلي او هلته یې دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلي. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډېره ده او ورته د رسېدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کېدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته، انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه چې مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډېر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 50% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې، او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې ته لیواله دي چې دغو هیوادونو ته ستنه شي، هغه د قانوني او رسمي لاري وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لاري. چې د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو یې هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډېریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وې چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تأمین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي، یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې، هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کیږي، متاسفانه چې په هغه کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران نشي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې دینی اختلاس کیده او حق حقدار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدانی.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیره مننه، راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوی دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسو هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې ګالي، بودیجه یې کمه ده، که د ډبلیو ایف پی سازمان دی، که د یونیټ سی آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغسې امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
قدرمن لودین صاحب، تاسو ته اوساس ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو په دې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بهتر راتک زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې رسیدونکي یا اوسني بیت افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوال ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار د کاروین د اوتانور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دي ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شونسمبی تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د د مېرمن سیلاب د خور د خور د خود جنجونو په د خود او جنجونو په باندې په سوز هم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت طالبان ټول په یو چې نه یوازې په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرین نه، بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي، اقتصادي ستونزې لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خوبې دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو د اسانه مدنې دي او د نارینهو لپاره هم په ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري، مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلیف شوی دی. د افغانستان په دې اوسني حالت کې اوس مهاجرین افغانستان ته ګرځېدلي دي. دلته باید خپل افغانان چې هلته دي دوی کوشش کولی د خپل مهاجرینو سره اول تیز دورګلۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو تیز رواني ستونز سره مخامخ دي. دا ګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژان کې له لاسه ورکړل، او تاسو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو یو تعداد چې دیګل شوي هم دي، د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه دې سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنۍ د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیدلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی ترته راودانګي او د هغه ډېر اولنی مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته اماده کې دا به ګیره شدید
دغه نه ناورین مخنیوی کور ودان. همدغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده، ښاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوې ډېری دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چاتر چې دی هغه چاتر یو څه پراخ کړي. او له بده مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي، که ورسره کیږي هم محدود دي، لنډمهاله دي. او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په دې کډوالو کې ښځې زیانګال دي، ځکه ښځو په ډېر بد حالت کې ځینو مېرمنو چې میندواره وي ولادت یې کړی یا زیږون یې کړی دی، او حتی هغو مېرمنو چې زیږون کړی ماشومان یې په ډېر بد حالت کې دي، ویل کېږي چې خوارځواکۍ باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یوه جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، په دې هیله چې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیاتې ځانګړې کړي. ستانکزای صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر د دغه ناورین یا د دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورځ تر بلې نړیوال بنسټونه خپلې اندېښنې ښیي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، له دې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوزین صاحب، تاسو ته د تاسو ډېر قدرمنو مېلمنو ته د دوستانه خبرې مې واورېدې. زه په اول سر کې راځم بخنه غواړم چې زه په یو سفر یم نو آزاد فضا کېدای شي ځای نومره مناسب هم نه وي. بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپلو د کورنیو ستونزو پړه په مهاجرینو باندې اچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست ته. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان په څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج کړ، حتی ماشومان میرمنې ښځې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پامتون ونیول شي مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي، او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوال مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشت او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسې به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسې همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقر او د آدم د کار او د نشتون د هېڅ اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې و د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بېچاراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراجول، بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړي، پس لاغه نه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کی. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچرتو نړیوال سازمانونو سره، د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان ستانکزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. او ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یو ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري، نو دا معنی چې سفر هم نشي کولی. او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غرس فابریکو کې نان بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوډۍ نه پر پلورل کېدله، دا غوړ مشکلات زیات دی. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدود دي، او هغه کومو کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکیټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بېوزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته که چیرته په خپله خوښه ځي، هغه خپل کار ده، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنۍ چارو وزیر وروستوي کې سفر وکړه کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنۍ چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکي ستونزې له کبله. ماښام مهال بیا معلومات نشته چې دا سفر څه وی کنه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډېره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصاً د اسټرلي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر ولسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک چې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو 30 کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون له دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټول خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان، کومه تاسو ګورو په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وې، ته دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نشه پوره کولای. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه ما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزه لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل د فعلی واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلی برخه کې ده که هغه په خارجي سیاست کې ده هغوی ډېر ډیپلوماتیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پورې د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوی صحیح ده چې پاکستان مثلا بعض محدودیتونه لري اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی د اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې و که په اوسنۍ دورې کې ده مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوان نیرو د افغان وه او زوه هماغه ټول کاتې وو شاقه کاتې وو ټول افغانانو کوو زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته که تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني ده مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي هلته هېڅ اصلاً ځان نه سي ونمود کولی چې دوی افغان دي او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندم چې کله جواب ورکړي صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود هیڅ وخت مستقل دریځ د افغانستان سیاسونو نه درلود زما ډېرې ګیله د پخوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان سفیر الاقوام مملکت ده په افغانستان کې هر طبقې نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیول او دوی هر یو خپل شخصي منافع مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل دی د څه مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نه څه کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي اما عام خلک په دې باندې پوهیږي مونږ په دې باندې پوهیږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چیرته ده
بله کور ودان سلامت اوسئ میلمنو راسره پاتې شئ راځئ چې لږ له اورېدونکو واورو دغه اورېدونکي هم په وطن کې دي او د کډوالو وضعیت ګوري د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی خبري بور سره وکستړي مشي ازادي رادیو نه داز ما حق د خبرونه وري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول په درمن اوریدونکو ته مقدمه پاتې وو چې روغ جوړ به
سلامات اوسه یاتل صاحب زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلی میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي ملګرو ملتونو هم ویل دي او خپل حکومتي مسولین دی وای چې مرسته کیږي موسسه هم وای چې مرسته کیږي خو کډوال بیا وای چې مرسته ورسره نه کیږي که ورسره کیږي هم دوامدار نه دی لنمحاله دي د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب یو سلام دواړو میلمنو خوند ته وامه لودین صاحب محترمه د خوند چې کوم خبرې وکړي مې زه تاییدوم حکومت کوم خبرې کوي مې تاییدوم او که خیره بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي مې تاییدوم لودین صاحب دلته خیریه بنسټو والا واقعا موږ په هلمند ولایت کې داسې مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي. کومکونه ورسره کېږي لودین صاحب؟ داسې نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کېږي. د حکومت د طرف هم کومک ورسره کېږي لودین صاحب، د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کېږي، خو هسې کومک نه دي لکه چې زموږ د مهاجرینو وروڼو دپاره مثلا په درد وخوري. لودین صاحب داسې